ژوند لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دی د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي عمل سرته ورسیږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کشیک اجل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه چشي کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلف دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې د سکلیټي برخه چې ده چې کېده پرشلې ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیج انقباض انبساط کی د هغه پترس کې چې کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګ موږ وویل چې دوی چې کې داخلي اندامونه ساتي مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کې د خارجي صدمات څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی چې د وینې پمپ کول موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسېږي. انا د متابولیزم عملیات ده چې هغه شیدې د دغه عضلاتو لامل ده د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دی یو شکل ورکړي دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډولونه ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټول په تفصيلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د انزموش ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یو چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس کوم مش مجل سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شکیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دی د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره ترسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دو سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مري کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي چې دوی دا خپله چی دی دوه سره دي، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژیږي، هغه کژېدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره یدو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بېرته دغه برخه سموي، هغه بیا د چی په نامه سره اکسټنسر په نامه، یعنی کژېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته، موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې د نوې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژېدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوي، او دغه کم چې سموونکي هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي، او شوي عضلې چې دي خپله جوړښت یې اوږد او دوکمانند دی، او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې او یوازې یوه هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دوی کوم فعالیت نه چې هغه ډېر قرار سره رسیدې. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دوی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې دی، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسیږي هغه زموږ او تاسې په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنی د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکستوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوی چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لري، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه، یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي، چې هغه لکه مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپېده چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله چی کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنې یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوئ، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباز په کښې کې صورت ونیسي، هغومره دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنې د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنې اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسوو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغومره د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور څه وکړي، ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسوي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي، او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې، حجرې او د زړه عضلې، عضلاتو، حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاس د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېرې مهمې موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې واوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات موږ ته راپاتې سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي، یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفحې څخه تر 16 صفحې پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد د یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کیږي هغه د څه شي جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جینیاتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغۍ په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنې زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړی وه چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوې کولای چې کمې تجربې چې دي هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوې مشخص کولای او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې الته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډیر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو از انګړتیاوی مشخص وي، په مثال په دوه حالات کې ښکار کېدل ک د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګونځي و، منځنۍ حالت یې نه دلودي کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې وو د دې لامل چې د مندل تجربه کامیابی ووسه. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې و هغه یې پرېښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې و د اول پرېښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه یې نسلونه رامنځته کول. دا اول پرېښوه چې دغه کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنګ یې خپل په ځای کې پرېښوي تر څو هغه څه شي وکړي نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه او تر په آخر کې چې څه خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه چې څه خالص واوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینر تلل او غوانی دوی به دا خاصیت هم دلوی چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګردشندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د تجربې چې شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې تر از لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شي کې خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسته وی وو او خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ درلود ارغواني رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې سو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریډ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریډ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی دا ولار سو د دویم تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویم تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اول چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي جک کادي چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړ او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی کدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل. د کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو. ورسره دا هغه کوم کوچنی یو ار قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ سو او لیکا د چ سو ښکارا سو. بیا د چ دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ویل دله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی د کوچنی نبات چې ویا چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو په څلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نور چې درلودي غټ قد لرونکي وو. چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې واندازه چې واقعي پیدا کړ، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد و، او د سپینو ګلانو حاصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدد و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی موږ ته ښکاره کوي. چې هغه مثال د رنګ راواخستې چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 215 دانې او سپین رنګ 234 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې و مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې و مثال ګونځ د دانی چرغلی و هغه 1850 و، او صافي دانی چرغلی و پکې کې هغه 15400 و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانی چې به وښ نه وي ځینې به ژیړ رنګ اخستی و، چې هغه شین رنګ چې درلودي هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودي 6002، چې د دوی ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي. که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15:1 په لاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې رالی غالب رالی او سپین رنګ پکښې چې څو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بېرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی و سه، پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنی وکړي. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلي او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکئ، چې مثال جینیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شو دی او د څه شي لپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ، یعنې هغه خصوصیات یې تاسې بیانوي. او اخیرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
کوثر لجام را بهدلې اوب ها د یقین لګیږي راز ژوندې لحظه تاپ کې زموندلی ماپ کې څورکړي د یې تقدیر خړلې د یې نصیب ورجلې کده ټپونو کورې تاپ کې غم مندلې زد د دور انسان ماپ کې څورکړي داستا پرواندی ګلی مامي د دواړو سترګو تیر ورکړي دته کتلې نشم دته جړلې نشم تا اورېدلې نشم سات راهونو لوبي یاد دېش کې هم نیولې نشم او جلالي نشم
کنی رغون ولی نورو یری خونه یو کنا وارد لب وجودا دهم لمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم رزات زهم دبیل قا